سید خیر محمد عارف صاحب د کوټه پښتو اکیډمۍ په پام کې لري درې ورځنی سیمینار وکړي. دې سیمینار ته کوم کوم سیمو لیکوال او ادیبان رابلل شوي دي؟
تر ټولو مخ ستا شکریا ده کوم. دې سیمینار ته بالخصوص له افغانستان زه، له جرمني زه، له برطانیې او امریکې زه، چیر چیر د پښتانه سکالران دي، هغوی ته زموږ لخوا دعوت ورکړل شوی دي. ټوټل زما خیال له دباندې زه 40 کس راتلونکي دي چې د هغو دپاره موږ انتظامات کړي دي.
ډاکټر عبدالروف رفیقي صاحب، د دې سیمینار موضوع یو مشخصه موضوع ده که نه؟ پر بېلابېلو موضوعاتو به په دې کې لیکوال مقالې لولي.
برکوال صاحب، په دغه نړیوال سیمینار کې چې موضوع یې د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات، دغه درې ورځنی سیمینار چې د روان کال 2015 د سپتمبر له 12 تاریخ څخه تر 14 تاریخ پورې په کوټه کې جریان لري انشاءالله، او په دې کې به څلور ناستې وي. لومړۍ ورځ چې د پرانیستلو پس کومه زموږ موضوع ده، د پښتو ژبې تعلیمي ستونزې، یعنی په افغانستان کې د درس او تدریس په لړ کې پښتو ته کومې ستونزې پیښې دي، په خیبر پښتونخوا کې کومې ستونزې پیښې دي، په بلوچستان کې د درس او تدریس او تعلیم په حواله چې پښتو څو ډول په نصاب کې شامل شي کومې ستونزې دي. پر دې باندې به قدرمن لیکوال خپلې درنې علمي مقالې، څېړنیزې مقالې وړاندې کوي. په دویمه ورځ چې کومه ناسته ده، علمي غونډه ده، د هغه موضوع ده پښتو ادب او عصري غوښتنې. عصر څه غواړي؟ پښتانه څه لیکي؟ د خلکو د اولس غوښتنه څه ده؟ او د عصر تقاضې څه دي؟ او موږ باید څه ولیکو؟ په دې موضوع درانه لیکوال او څېړونکي خپلې مقالې اوري. او ورسره په دغه دویمه ورځ چې کومه درېمه علمي غونډه ده، په هغه کې پښتو ژبه او رسنۍ، که هغه برېښنایي او سوشل میډیا ده، که هغه پرنټ میډیا ده، د هغه سره د رسنیو په اړه د پښتو ژبې څومره پرمختګ شوی دی، کومې ستونزې لري او کومې تشې دروسه پورې پاتې دي، په دا اړوند به مقالې. او په درېمه ورځ چې څلورمه علمي غونډه ده، هغه به د پښتو ژبې د بقا مسله، د پښتو عمومي ستونزې به په دې کې څېړل کېږي، او وروسته به وړاندیزونه د لیکوالو دخوا، د ګډون کوونکو دخوا، د پوهانو، لیکوالو، ادیبانو، شاعرانو لخوا، او ورسره به د مخورو لیکوالو ستاین لیکونه او ګډونوالو ته ستاین لیکونه بیشل کیش.
عارف صاحب، د پښتو ژبې او ادب په اړه چې کوم سیمینارونه شوي دي، پر هغوی یو نقد دا کېږي چې وایي دا په دې کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکوال مقالې او ویناوې کوي. شبه نه وایي چې دا ستاسو سیمینار یوې موضوع ته ځانګړی شوی وایي؟
زما په خیال موږ ته کومې مسایل پیښې دي، د هغه بنیاد دا دی چې هغه بېل بېل مسایل دي. نو په دا بنیاد که موږ بېل بېل موضوعات وچلو، نو هغه به د پښتنو په ګټه تمام شي. که چېرې موږ یو موضوع کښېږدو، فرضه که ژبه او کلچر، نو د هغه مخصوص څوک سنت پیدا وي. خو په دغه سیمینار کې لکه اوس تاسې ته رفیقي صاحب وویل که نه، چې په هغه کې زموږ د تعلیم ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د کلچر ستونزې هم شته، په هغه کې زموږ د ژبې ستونزې هم شته. او د نن مسایل دا دي چې هغه یو موضوع نه، بلکې زما خیال زموږ ګرد وطن په ډېر معذرت سره قصر مسایلستان دی. نو په دا مسایلستان کې که موږ په څلور پنځه موضوعات داسې راوړو چې په هغه باندې خلک خپل غور وکړي، په هغه باندې هغه موږ ته پیشنهادونه مخته کې، او پر هغه باندې څېړنه وسي، یسو کسان ته دا پیغام کنویسي، زما خیال دا به تر هغې به موضوع ډېر ګټور وي.
ډاکټر رفیقي صاحب، تاسو پوهېږئ چې په پښتو لیکدود کې لا تر اوسه پورې ډېرې ستونزې موجودې دي. تاسو چې کوم موضوعات یاد کړل، ما پکې د پښتو املا یا لیکدود په اړه څه ونه اورېدل. ښه به نه وایي چې دا یوه ورځ په دې درېو ورځو کې تاسو یوازې لیکدود ته ځانګړې کړې وای؟
که څه هم تر اوسه پورې پر لیکدود د پښتنو بېلابېل سیمینارونه، علمي غونډې، البته رسمي او غیر رسمي تروسه سوي دي، لکن کستا فکر وو زموږ څلرمه عمومي غونډه چې ده د پښتو ژبې د بقا مسله یا پښتو ژبنۍ ستونزې، په دې کې موږ ځینو لیکوالو ته دا بلنه ورکړې ده چې هغه په لیکدود هم ولیکي. مګر دا چې د لیکدود باقاعده داسې یو مربوط سیمینار ته ضرورت دی چې په هغه باندې د لر و بر پښتانه قام د اتفاق خبره وسي، که هغه د افغانستان لیکوال دي، که هغه د خیبر پښتونخوا دي، که د جنوبي پښتونخوا دي، که هلته پراته دي، که دلته پراته دي، چې منظم رسمي یو لیکدود دي او ټولو ته د منلو وړ وي، هغه یو ځانته موضوع ده. البته موږ په پام کې نیولې ده، او په څلورمه علمي غونډه کې زموږ ځینې لیکوال د پښتو پښتو پر املا باندې مقالې ضرور لري.
عارف صاحب، په سیمینارونو کې یو دود دا هم د سیمینارونو ته خلک نوي کتابونه چاپوي، تاسو هم د سیمینار ته نوي کتابونه چاپوي یا مو چاپ ته تیار کړی دي کنه؟
دا حواله به دور درته وایم چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ باندې یوولس کتابونه پرستور کړي دي، او هغه زما په خیال هر کتاب د ډېر ارزښت وړ دی. چې په هغه کې فرض کړه یو کتاب دی مکتبي قاموس، دا د پوهاند رشاد صاحب ناچاپ کتاب دی. دویم محمد رسول باوري صاحب کتاب را لېږل دي زموږ لرغون پوهنه، په هغه کې د ډبرې اول دور، د ډبرې دویم دور، د ډبرې دریم دور، بیا بقاعده هغه د تهذیب و تمدن کومې نقشې دي، دغه وخت غارونه او انسانان د غارونو راوتل او دغه خروشتي رسم الخط پر کتبو باندې، دا ګر شیان هغه ډېر په تفصیل سره ذکر کړي دي. او دریم کتاب زموږ چې دی هغه بیا ناچاپ کتاب دی، د عبدالغفور لیوال غدي ادبي لیدلور، هغه یو جنري کتاب لیکلی دی. په هغه کې دا کړي فرض کړه احمد شاه بابا شاعري هغه بالکل په یو نوي رنګ کې متعارف کړی دی، دغه رنګ د پیر محمد شاعري چې خلک عام شاعري بولي هغه بالکل هغه ته یو نوی پیرایه او نوی جامه ور په غاړه کړی دی. او څلورم کتاب چې دی هغه د موږ سره د آصف صمیم صاحب دی، په هغه کې کنه هم هغه زموږ پخوانی شاعري د نوي شاعري سره مقایسه کړی دی. او تر دې علاوه زموږ محترم مشر سائیں کمال خان یو کتاب ډیر په خوښ بارلی و چې په هغه باندې مقدمه شه د عبدالرحیم مندوخی لیکلی ده. سائیں د افلاطون د ډایلاګ ز افلاطو پښتو ترجمه کړې ده، د افلاطون ژغاوي په دا نامه باندې. دا کتاب هم د دغه سیمینار په ویاړ باندې تر چاپ رسېدلی دی. بیا زموږ یو ډکشنري ده چې د دې وخت ډیر زیرک لغات پوه چې دی احمد ولی اسکزی، هغه د پښتو هممانیزو او هغه ته ورته لغاتونه راخیستي دي. دا هم یو پوره قاموس دی چې موږ د دغه سیمینار په ویاړ لوستونکو ته وړاندې کوو. او له دې علاوه د فیصل فاران یو کتاب دی، اساطیري تلمیات، په هغه کې د اساطیرو په حواله چې په پښتو شعر کې کوم تلمیات راغلي دي د هغو بقاعده ذکر دي، او دا هم ښه زخیم کتاب دی، د هم دغه سیمینار په ویاړ باندې چاپ ته چمتو دی. او د سلیم راز صاحب یو کتاب دی په پښتو ادب کې سفرنامه، راز صاحب د سفرنامې تاریخي او تنقیدي جاج اخیستی دی، او په دا باندې یو کتاب لیکلی دی، هغه هم د پښتو اکیډمي له خوا چاپ ته چمتو دی. اخري کتاب چې زموږ پرستور کړی دی هغه د حبیب الله رفیع صاحب کتاب دی، چې هغه هم بالکل ناچاپ کتاب دی. دا کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. په دې کتاب کې رفیع صاحب د اته دېرش کسانو هغه شاعرانو او لیکوالو ذکر کړی دی چې د ده شناخته وو، د لیدلي وو، د کتلو سره کړي وو، د هغو پښتني خدمات، د هغو د پښتو ژبې او ادب خدمات دا ګرد په ګوته کړي دي. نو د هغه کتاب نوم دی هغوی چې بیا نه راځي. دا هم موږ چاپ سپارلی دي. ګوا په مجموعي اعتبار باندې به د سیمینار ز څو ورځې مخکې دا یوولس کتاب راسي، او دا به موږ په سیمینار کې د سیمینار په ویاړ وبیشو.
ډاکټر رفیق صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم. دغه سیمینارونه چې کله سوي دي اکثره ځینې کسان نیوکه کوي چې دا خاص نتیجه نه ورکوي، ځکه چې وایي په سیمینار کې چې کومې پرېکړې وسي، کوم کارونه وټاکل سي چې د پښتو ژبې د ودې لپاره به دا کارونه کېږي، هغه بیا وروسته هېر سي، د هغه لپاره منظم کار نه کېږي. ستاسو سیمینار ستاسو په نظر څه نتیجه به ورکړي؟
کومه خبره چې ته کوې د کوم خوف او ویرې اظهار چې له تا سره مل دی، تر یو لږ حده ستا سره اتفاق او تر ډیره حد اختلاف در سره کوم، ځکه زه دا وایم چې اوس هغه وخت نه دی چې د خلکو ژغ بچانه اوریدي. په هغه تالار کې ګډون کوونکو به خپړې پر ټکولې، یا به چکچکی کولې، یا به غوړې ډوډۍ خوړلې، غوړ ارجی به پر راکشه. اوس هغه وخت نه دی. اوس دنیا سره سروي ده، نړیوال کلی په وجود کې راغلی دی، د نړۍ د یو سر خبر د نړۍ تر دا بله سره پورې په ثانیو کې رسیږي. امکان لري چې ډیر داسې پالیسي سازان چې هغه د واک پر چوکیو ناستې زموږ پرېکړه لیکونه، زموږ فیصلې، زموږ مقالې، زموږ دا ټوله کاروایی، هغه اړوند ادارې به ګوري، هغه اړوند اشخاص به دغه شیان تعقیبوي. ډېر امکان لري که د هغوی په امکاناتو کې وه چې هغه د خپلو پالیسیو حصه جوړ کړي، او د پښتنو د ښه راتلونکي دپاره، د روښانه سباوون دپاره به یو پاخه علمي بنیادونه جوړ کړای سي. زه په خپله د دغسې سیمینارونو ارزښت یو په لسه یو په سله بولم، او ښه امید لرم چې دا به ډېرې ښې نتیجې او ډېرې برلاسۍ ترلاسه کړي.